السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. د سفی ولستانګ زایم تاسو د ازادي رادیو لاري ورسته نیم ساعت پښتو خبرونه د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري اوري. وړاندې په خبرونه کې په خبرونو سربېره اوري چې د افغانستان د بشر د حقوقو خپل کمیسیون وایي حکومت په ایران کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل کېدو لپاره دغه هیواد له چارواکو سره هیڅ کله جدي خبرې نه دي کړي. مشرانو جرګې ویلي د ولسمشر له حکم سره سم به د درې سلسو سناتورانو سره خپل کار مخته یوسي. د ډبلیو اف پی یا خوړو نړیوال سازمان د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو له وزارت سره د 2.5 میلیون ډالرو مرسته کړې ده. د ټول راپورونه اورو، خو له هغې مخکې ملالۍ بشیر ته غوږ دو چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه درته اوروي.
لمړی د خبرونو سرټکی. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي د کورنیو چارو پر وزارت کې د یوې ډلې حمله مخنیولې ده. په هلمند کې د انتحاري حملې له امله د محافظت عامه درې پولیس وژل شوي او یو لس نور ټپیان دي. د عراق په شمال کې کورد پوځي چارواکو ویلي چې د یزیدي اقلیت ډلې لږ تر لږه 350 کسه د اسلامي دولت ډلې یا داعش لخوا راخوشې شوي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي د کورنیو چارو پر وزارت کې د یوې ډلې ځې حمله مخنیولې ده. د دې ریاست د خبر پاڼې له مخې یوې 15 کسیزې وسلوالې ډلې غوښتل چې له جالي کارتونو او پوځي یونیفورم څخه په استفادې سره په 1000 پوش موټر کې د کورنیو چارو وزارت ته ننوځي، خو په اتمه امنیتي حوزه کې ونیول سول. خبر پاڼه زیاتوي چې لنیول سو کسانو څخه د انتحاري حمله وسایل، 2 میله توفنګچه، شل لاسي بمونه او دوه جوړه فوجي کالي تر لاسه سوي دي. د ملي امنیت ریاست وایي حمله کوونکو غوښتل چې په کورنیو چارو وزارت کې د یوې جلسې پر مهال انتحاري حمله وکړي. تر اوسه وسلوال او مخالفینو په دې اړه څه نه دی ویلي. په هلمند کې د انتحاري حملې له امله د محافظت عامه درې پولیس وژل شوي او یو لس نور ټپیان دي. د هلمند د والي ویاند عمر ځواک آزادي راډیو ته وویل چې حمله نن ماسپښین 2:30 بجې د هرات کندهار په لور لاره د لشکرګاه دوراهي په سیمه کې د عامه ساتنې د پولیسو پر کاروان شوې ده. نوموړي زیاته کړه چې په ټپي شویو کسانو کې د 50 تنو روغتیايي وضعیت د اندېښنې وړ دی. په داسې حال کې د چین نن سهار د کندهار د ولایتي شورا پر رئیس په انتحاري حمله کې یو کوچنی ټپي شو. یونامایا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی چې په ننګرهار کې ورستی به میچالدنه غندلې ده. د یوناما دفتر په یو اعلامیه کې ویلي چې په ننګرهار ولایت کې د پرونی ورځې پیښه چې پکښې د سړک پر غاړه شودول سوي ماین د چاودلو له امله د یوې کورنۍ 15 غړي او یو ټکسي چلونکی وژل سوي دي غندي. د یادې کورنۍ په غړو کې یوه ښځه او د هغې خاوند، د هغوی درې ماشومان، دوه زامن او یو لور چې د څلورو او 12 کلونو ترمنځ عمرونه لري شامل وو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او یوناما مشر نیکولاس هسم ویل د ملکی وګړو په سیمو کې له وسلو او بمونو څخه کار اخیستل یو جرم دی. نیا په افغانستان کې د آزاد رسنیو څخه د ملاتړ ادارې له افغان حکومت څخه وغوښتل چې په ننګرهار کې د یوې سیمه ییزې رسنۍ د خبریال محمد عاقل وقار د وژل کېدو د پیښې په اړه تحقیقات وکړي. د دې ادارې مشر صدیق الله توحیدی نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت باید د افغان خبریالانو د وژلو پیښې له سره تیرې نه کړي او باید عاملین یې د قانون منګولو ته وسپاري.
لومړنی واقع د قتل ده چې موږ امیدوار یو هیله من یو د حکومت نه په دې اړوند سمه تحقیقات وکړي او هغه کسان چې په دې واقع کې لاس لري هغوی باید وپېژندل شي او محکمې ته پیش شي.
او اوس یو څو بهرني خبرونه. د ایران او د نړۍ د شپږو سترو هیوادونو ترمنځ د تهران د اټومي پروګرام په اړه په ژنیو کې خبرې روانې دي. نن د خبرې ترسره شوې. نن د ایران او د نړۍ د شپږو سترو هیوادونو استازي چې پکښې چین، فرانسه، روسیه، برتانیا، جرمني او امریکا شامل دي، د یوې ورځنۍ غونډې لپاره راټول شوي وو. د ایران او امریکا د استازو ترمنځ په ژنیو کې پرون هم د اروپای اتحادیه په حضور کې خبري وسوې. د امریکا د کانګرس غړیو وړاندیز کړی دی چې که له ایران سره د دې هیواد د اټومي پروګرام په اړه کومه موافقه ونسوه، پر ایران دې نوي بندیزونه ولګول سي. خو د امریکا ولسمشر باراک اوباما د جمعې په ورځ له کانګرس څخه غوښتنه وکړه چې له ایران سره د موافقې د خبرو پر مهال د دې هیواد پر وړاندې له نوي بندیزونو لګولو څخه ډډه وکړي. په پام کې ده چې د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر فلیپ هاموند او د هغه امریکایي سیال جان کیری د پنځشنبه په ورځ په لندن کې د هغه ائتلاف لغړیو سره وګوري چې د اسلامي دولت ډلې پر وړاندې جنګیږي. چارواکو پرون وویل چې په دې یو ورځنۍ کتنه کې به د عرب هیوادونو په ګډون د شلو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران ګډون کوي. هاموند ډیلی ټلیګراف ورځپاڼې ته وویل دا غونډه به یو مهم فرصت وي څو د اسلامي دولت په نامه ډلې د زهرجنې ایډیالوژۍ د مخنیوي لپاره تر اوسه د سویو ګډو هڅو پرمختګ وارزول سي. او د عراق په شمال کې کورد پوځي چارواکو ویلي چې د یزیدي اقلیت ډلې لشتر لږه درې نیم سوه کسه د اسلامي دولت سختدریزې ډلې یا داعش لخوا راخوشي سوي دي. په راخوشي سوي کسانو کې د شیدو د کوچنیانو په شمول ډیری کسان د ډیر عمر ناتوانه او ناروغه دي.
خبرونه مول ازادي رادیو ورېدل د خبرونو د ازادي رادیو پروي پانه هم لوستل شي او هم په غږیزه توګه باندې د خبرونو اورېدل شي. پته د ازادي رادیو ټکی اورګ وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان د بشر د حقوقو خپلو کمیسیون وایي حکومت په ایران کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل کېدو لپاره هیڅ کوم جدي کار نه دی کړی.
موږ باندې مالته د افغانانو ژوند نه دی واقف نه دی او ډېر احکام نه دي چې په دې باندې ستونزې او د ایراني مقامات سره په دغه اړه باندې ډېر جدي خبرې نه دي شوې.
مشرانو جرګوی په 2 اتش پیتو کسانو سره بخپل کار مخته یوسی
محکمې سکیورټی دی دا غي حضورې د علیګر دا وې لیکلي چې په 2 دی سنا خپل کار ته دوام ورکړي.
د WFP خړو نړیوال سازمان د کار او ټولنیزو چارو وزارت سره 20 میلیون ډالر مرسته کړې ده. دا به هم وری چې د ایران او د نړۍ شپږو طاقتونو مشرانو نن بیا سره خبرې کړې دي. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلو کمیسیون وایي حکومت په ایران کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل کېدو لپاره د دغه هیواد له چارواکو سره هیڅ کله جدي خبرې نه دي کړې. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو کې داسې ویډیو خپره شو چې ښایي ایراني پولیس له 2 افغان ځوانانو سره ناوړه چلند کوي. د سیاسي چارو کارپوهان هم په ایران کې د افغانانو ستونزې جدي ګڼي او وایي چې افغان حکومت په دې برخه کې د پام وړ کار نه دی کړی. قاسم سولمل په دې اړه رپورت جوړ کړی.
له افغان کډوالو سره د ایرانیانو د ناسم چلن په دوام د ځل په یو شمیر ټولنیزو رسنیو کې داسې ویډیو خپره شوه چې شایي ایرانی پولیس 2 افغان کډوال تر خپل منځ په زور ناروا عمل ته هڅوي. دغه ویډیو لمړی په انټرنیټي پاڼه کې خپره شوه خو وروسته په مرموز ډول سانسور او لمنځه یوړل شوه. د افغانستان حکومت که څه هم په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي خو د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې حکومت د ایراني پولیسو د دې کار د مخنیوي لپاره لکه څنګه چې لازمه ده اقدام نه دی کړی. دغه کمیسیون وایاند رفیع الله بیدار د یکشنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل چې افغان حکومت تر اوسه دغه ستونزې په اړه له ایران سره جدي خبرې نه دي کړې.
متاسفانه چې په دې کې ناغیری ډېره ده. زموږ هم تعلیم شته. زموږ مندګین مالته د افغانانو ژوند نه دی واقف نه دي او ډېر احکام نه دي چې په دې باندې ستونزې دي او د ایراني مقامات سره په دغه اړه باندې ډېرې جدي خبرې نه دي شوې تر څو موږ دغه ټول لارو چارو نه استفاده وکړو.
د افغانانو وهل ډبول، ناسم چلند، اعدام، په شهرونو کې د کډوالو ځورول، په سرحدي سیمو کې پر افغان کارګرو ډزې کول، د سوریې جګړې ته په زور استول هغه موارد دي چې ایرانی پولیس او چارواکي په غیوات کې له افغان کډوالو سره ترسره کوي. ایران د شاوخوا 2 میلیون افغان کډوالو کوربه دی چې ډېرې د کورونی جګړو پر مهال د غیوات ته مهاجر شوي دي. له دغو کډوالو څخه نږدې 1 میلیون د اوسېدو قانوني اسناد لري خو په تنورې په غیر قانوني توګه هلته ژوند کوي چې وخت نا وخت ورسره د ناسم چلند راپورونه خبريږي. د چارو کارپو میرویس عمر خیل هم په دې باور دی چې د افغانستان حکومت هیڅ کله هم د ایران په وړاندې غوښتنې ترڅ نه دی خوره کړی. شغله عمر خیل د دې کار یو دلیل دا بولی چې د افغانستان په حکومت کې یو شمیر کړي د ایران لپاره کار کوي.
متاسفانه د افغانستان حکومت نو شو کولای چې پر ایران فشار راوړي ترسو ایرانیان له دغه سکرونو نه دوی لاس واخلي. موږ د ایران پر وړاندې د یو غوس او خاره روخانه سیاست نه لرو او په حکومت کې د ایرانی کړي او شتون موږ د هغه دریس پر وړاندې دوی تل خن جوړ کړي کوم چې موږ غواړو پر ایران فشار راوړو.
و موږ غوښتل همدا مسله د افغانستان د بهرنی چارو وزارت سره مطرح کړو خو لا پر لپسې تماسونو سره چاره ته جواب را نه کړ. کارپوهان وایي ګاونډي هیوادونه لکه ایران او پاکستان تل له افغان کډوالو څخه د یوې سیاسي وسیلې په توګه کار اخیستی او په دې توګه غواړي څو افغان حکومت باندې فشار راولي. دوی وایي که چیرې افغان حکومت هیواد ته د کډوالو بیرته راستنېدو ته جدي پام ونه کړي او د نړیوالو سازمانونو په مرسته په بهر کې د افغانانو حقونه خوندي نه کړي، نو دا ډول پیښې به نورې هم رامنځته شي.
د ازادي راډیو خبري مجله هوري.
ازادي رادیو پر انټرنیټ هم اوریدلای شئ. پته ده ازادي رادیو ټکی اورګ. د لوګر سیمه ایز چارواکي تاییدوي چې د دې ولایت په ځینو سیمو کې د اسلامي دولت ډلې بیرغونه اوچت او فعالیتونه یې پیل کړي دي. د لوګر د ولایتي شورا مشر ازادي رادیو ته وویل چې د دې ډلې فعالیتونو د لوګر اوسیدونکو سخت اندېښمن کړي دي. د دې ولایت امنیه قومندان بیا وایي چې د اسلامي دولت ډلې بیرغ د لنډې مودې لپاره یوازې په څار خلصولۍ کې پورته شوی و. اسد الله الدین په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د لوګر ولایتي شورا وایي چې د اسلامي دولت ډلې په څارخ، خروار، خوخی او د محمد اغه ولسوالۍ په ځینو برخو کې فعالیتونه پیل کړي دي. د دې شورا مشر حسیب الله ستانکزای وایي چې د اسلامي دولت ډلې څو ورځې وړاندې په څارخ او خوخی ولسوالیو کې بیرغونه ورپول او په محمد اغه او خروار ولسوالیو کې هم خپل حضور اعلان کړی دی. ښاغلی ستانکزای د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د مسالې دوی اندېښمن کړي او باید د دې پدیدې مخنیوي ته جدي اقدامات وشي.
دا څرخ ولسوالۍ درغلی یو بیرغ پورته کړی وو، بیا وروسته لاغنه د خروار ولسوالۍ د کوستوي دي، د خوخی ولسوالۍ د دوبندي په سیمه کې پرون مازدیګر دا بیرغ پورته کړی دا ویلې د داعش د ډلې ما خپل اعلان کړی دا مقصد دا ډله راغلې ده.
لوګر د افغانستان د ناامن ولایتونو له ډلې څخه دی او په دې وروستیو کلونو کې د دې ولایت په زیاتو سیمو کې د حکومت د وسلوالو مخالفینو فعالیتونه لیدل شوي دي. ویل کېږي چې په لوګر کې د ناامنیو له امله زرګونه هغه کورنۍ مرکز کابل ته راغلي چې غړي یې په دولتي ادارو کې کار کوي. په لوګر کې د اسلامي دولت ډلې د فعالیتونو په اړه راپورونه په داسې حال کې خبرېږي چې له دې وړاندې په غزنی، هلمند، زابل، فراه او یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د دې ډلې پلویان لیدل شوي دي. داعش چې اوس د آی اس یا اسلامي دولت په نوم فعالیت کوي تر ډېره په عراق او سوریه کې فعالیتونه پر مخ بیایي. په همدې حال کې د لوګر امنی قومندان عبدالحکیم ساقزی بیا وایي چې په دې ولایت کې د طالبانو یو شمېر قومندانانو د اسلامي دولت د ډلې پر ضد پاڅون کړی او د دوی د فعالیتونو مخه یې نیولې ده.
دوی من سیستم مخالفت پیدا شوی دی وګورې ستاسو په شاخ یو څه مشکل لرو هلته بعضې خبرې شوي وي او خبرته مخالفتونه پیدا شوي موږ هم تدابیر ورته لرو. بعضې قومندانان دي په نامه د ملا عبدالرحیم و نانی و دغه بعضې قومندانان دي هغه چا چې بیرغ پورته کړی و د هغو پر ضد باندې دوی داسې یو قیام کړی و.
له دې وړاندې د کورنیو چارو وزارت هم تایید کړی و چې په هیواد کې ځینو کړیو د اسلامي دولت په نوم فعالیتونه پیل کړي. خدای نه ویلي چې دغه کسان په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت له جنگیالیو سره اړیکه لري او کنه. که څه هم د اسلامي دولت د ډلې فعالیتونو عام خلک او د ملي شورا غړي اندېښمن کړي، خو امنیتي چارواکو ډاډ ورکړی چې د نورو وسلوالو ډلو په څیر به د اسلامي دولت ډله هم وځپي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
ازادي رادیو ته غوږی. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 2016 منځنۍ څپه او اف ام 3015 باندې خبرونه کوي. د افغانستان مشرانو جرګې د ولسمشر هغه حکم تایید کړ چې په کراغلي تر هغه چې د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات کېږي یا د جرګې باید په اتش پیتو کسانو خپل کارونه مخته یوسي. د ولسمشر دغه حکم د یک شمې پرس په عمومي غونډه کې د یوې مخالف رائے په مقابل کې په غوڅ اکثریت تایید شو. د حقوقي چارو افغان کارپوهان د ولسمشر لدې اقدام نه هرکلی کوي او وایي چې د ولسمشر یاد حکم به د اساسي قانون بشپړ پلي کېدو ته لار هواره کړي. په اړه نور معلومات له کابل د رحمت الله افغان راپور کې.
که څه هم تر اوسه د ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو دقیقه نیټه نه ده اعلان شوې، خو ولسمشر اشرف غني له مشرانو جرګې غوښتي چې تر دې انتخاباتو دې په اتو شپېتو کسانو کارونه مخته بیایي. مشرانو جرګې له دې وړاندې 102 غړي درلودل چې دوه برخې د ولایتي شوراګانو لخوا ټاکل کېدل او یو بله برخه یې د ولسمشر لخوا انتصابېدل. مشرانو جرګوای اوس ولسمشر ورته حکم کړی چې له قانون سره سم به د ولسوالیو انتخابات کیږي او تر دې انتخاباتو به د دې جرګې د غړیو شمېر دوه برخې یعنی آتش پیتوي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلم یار د یک شنبه په ورځ په عمومي غونډه کې په دې اړه داسې وویل:
جمهور رئیس حکم مونږ ته ورسېد او تاسو حمایت او تایید ته ضرورت ده.
پاره حکم کې کرشي وي استعداد محکمه محکمه چې سکړي دي دا غي منځوري دا لګري دا وي لیکري دي چې په توسل شو دي سنا خپل کاته دوام ولري روان ترڅو چې د ولسوالۍ شورا انتخابات کړي په یوه رایه مخالف چې جناب غریبزه صاحب مکه سور کار کړی او تایید شو
هغه زیاته کړه د دې حکم له تایید وروسته هغه وکیلان چې د ولسوالۍ په استازیتوب له ولایتي شوراګانو مشرانو جرګې ته راغلي غیر قانوني دي د ولسمشر له دې اقدام سره د اساسي قانون د څلور اتیامې مادې عملي کېدو ته هم زمینه برابرېږي په دې ماده کې راغلي چې مشرانو جرګه 102 غړي لري چې 43 د ولسمشر لخوا د 50 کلونو لپاره په انتصابي ډول 43 د 4 کلونو لپاره د ولایتي شوراګانو لخوا او 43 نورې د ولسوالۍ شوراګانو لخوا د 3 کلونو لپاره ټاکل کیږي په ورته وخت کې د حقوقي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د ولسمشر له دې اقدام څخه هرکلی کوي او وایي په دې سره به د مشرانو جرګې هغه ترکیب چې اساسي قانون یې وړاندوینه کړې بشپړ شي د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مشر اجمل هوډمن سپارښتنه کوي چې حکومت باید د ولسوالیو شوراګانو انتخاباتو لپاره هم چمتووالی ونیسي
دا یو ښه اقدام بولم او د افغانستان کې د قانون د واکمنۍ یو د اساسي قانون تطبیق لپاره یو مهم ګام دی ښه خبره دا ده چې د ولسوالیو د انتخاباتو لپاره تیاری ونیول شي هم به د افغانستان اساسي قانون تطبیق شي او هم به د مشرانو جرګې هغه کوم ترکیب چې اساسي قانون پیشبیني کړی هغه به رعایت شي او موږ به د خپلو دولتي جوړښتونو د قانونیت په لور باندې یو بل ګام هم واخلو زما په نظر باندې دا ښه کار شوی
بلخو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په پام کې ده چې د ولسوالیو انتخابات د ولسي جرګې له انتخاباتو سره یو ځای ترسره شي د دې کمیسیون وایي نور محمد نور ازادي راډیو ته ونویل چې دواړه انتخابات به کله ترسره کیږي ښاغلی نور وویل چې په دې اړه له حکومت سره خبرې روانې دي خو تر اوسه حکومت ورته بشپړ ځواب نه دی ورکړی د سیاسي چارو افغان کارپوهان بیا وایي چې په هیواد کې روان امنیتي وضعیت د ولسوالیو ترمنځ د سرحدونو نه ټاکل کیدل او د بودیجې نشتوالی د ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو پر وړاندې عمده خنډونه دي
از کابل تا زابل
له هرات نه تر بدخشان
از هفت شام تا هفت صبح
طول شب او سحر
از رادیو آشنا صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیونه
خو اوس وخت از دې رادیو ته غوږی چې په ټول افغانستان کې په 2016 کې منځنۍ څپه او FM 15 باندې خبرونه کوي اوس په هم راشو یو راپور ته چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو د موینیت په اړه دی د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو موینیت د ځوانانو د ستونزو د هواري لپاره لمړنۍ ملي پالیسی معرفي کړه د ځوانانو د چارو موین تیمورشاه سقزی د دې پالیسی د معرفي کېدو په غونډه کې ویل چې د دې پالیسی تطبیق به وکولای شي تر یو حده د ځوانانو ستونزې راکمې کړي د سره په فرهنګي او تعلیمي برخو کې د ملګرو ملتونو د دفتر استازي د دې پالیسی په تطبیق ټینګار کوي او وايي ملګري ملتونه باید تل په څیر د داسې ملي پالیسیو د پلیکیدو په برخه کې د افغان حکومت ملاتړ وکړي په دې اړه نور حال د یوسف خان زدران په راپور کې
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت چارواکي وایي چې د ځوانانو د ملي پالیسۍ په عمل کې دوه سره به تر راتلونکو 50 کلونو پورې د ځوانانو شاوخوا 40% ستونزې راکمې شي د دې وزارت د ځوانانو د چارو موین تیمورشاه سقزی وایي چې په دې نوي پالیسۍ کې د ځوانانو ډېرې ستونزې لکه بیکاری په مخدره موادو روږدي کېدل روغتیا او نورې برخې مشخصې او ورته د حل لارې هم وړاندې شوې دي ښاغلی سقزی وایي د دې پالیسۍ له تطبیق سره د ځوانانو شته ډېرې ستونزې حلېږي او تر یو حده د هیواد له ثبات سره هم مرسته کولای شي
زه هیله من یم چې په راتلونکو 50 کلونو کې به د ځوانانو ډېرې ستونزې په اسانه حل شوي وي که زه وایم چې ټول ستونزې نو فکر کوم مبالغه کیږي خو دا ویلی سم چې د پالیسۍ له مخې که 40% بدلون راولو دا به لوی لاسته راوړنه وي
د افغانستان د ځوانانو چارو موینیت وایي چې په دې پالیسۍ کې د ځوانانو لپاره څلور عمده ساحې لکه د ځوانانو مشغولتیا د هغوی روغتیا ورته مسلکي او تخنیکی زده کړې او په هر برخه کې د ځوانانو ګډون په پام کې نیول شوی دی د ځوانانو چارو د موینیت چارواکي وایي چې دوی په دې برخه کې له سکتوري وزارتونو سره درې کاله کار کړی ترڅو دا طرحه جامع او په حقیقت کې تطبیقیدونکې وي په ورته وخت کې د افغانستان لپاره په فرهنګي او تعلیمي چارو کې د ملګرو ملتونو استازي مارک باوډن د ځوانانو لپاره دا پالیسی مهمه ګڼي او وایي ملګري ملتونه به یې په عملي کېدو کې مرسته وکړي، خو ځوانان بیا وایي د ستونزو هواري ته یې پخوا هم ورته ژمنې شوي، خو شکایت کوي چې ورته حل لارې یوازې د کاغذ پر مخ پاتې شوي او عملي شوي نه دي. د افغان ځوانانو د شبکې مشر نوید کاوسی وایي دا پالیسي باید داسې تطبیق شي چې د ځوانانو لپاره کاري فرصتونه هم برابر کړي.
موږ بیا هم داسې وایو چې دا پالیسي هم ستونزې لري، تر څو چې موږ ټول په هغې کار ونه کړو او سمه یې تطبیق نه کړو، کله هم موږ په خپلو ستونزو نه سو کامیابېدی. د ځوانانو له مهمیته مو غوښتنه دا ده چې دې ته د پروژې په سترګه ونه ګوري، بلکې کوشش وکړي چې خدمات ارزه او د ځوانانو لپاره کار پیدا کړي.
د ځوانانو چارو معینیت د معلوماتو له مخې دا مهال 4 میلیونه ځوانان له بیکارۍ څخه ځورېږي او تر 1 میلیون نور افغان ځوانان بیا په نشه یي توکو روږدي دي. افغان کارپوهان په دې باور دي چې د حکومت دا تګلاره چې تر اوسه یې د ځوانانو لپاره ځانګړې پالیسي نه درلوده، د دې سبب شوي چې ډېر ځوانان نشه یي توکو، غلاو او نورو جنایتونو ته مخه کړي. دوی وایي د نوې پالیسي تطبیق په دې شرایطو مهم دی چې د ځوانانو د کاري بوختیاو سره مرسته وکړي او پر حکومت د ځوانانو باور ډېر کړي.
خبری مجلع آوری.
د WFP یا د خړو نړیوال سازمان د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو له وزارت سره د 22 میلیونو امریکایي ډالرو د مرستې ژمنه وکړه. د دې مرستې تړون د یکشنبې پر ورځ په کابل کې د دواړو ارګانونو د چارواکو ترمنځ لاسلیک شو. کار او ټولنیز چارو سرپرست وزیر وصل نور محمد ویل د مرستې به د شلو ولایتونو د لرې پرتو سیمو په بېوزلو کورنیو د حرفهیي زده کړو د کورسونو له لارې ولګول شي. د ویل د دې سیمو اړه خلک به له یوې خوا حرفهیي زده کړې وکړي او له بلې خوا به دغه مرستې هم ترلاسه کړي. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
د ډبلیو ایف پی یا د خوړو د نړیوال سازمان دغه 22 میلیونه امریکایي ډالر مرسته به د افغانستان پر هغو کورنۍ ولګول شي چې ولسوالیو او لری پرتو سیمو کې وسیږي او اوس مهال له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د دې مرستې تړون د یکشنبې په ورځ په کابل کې د ډبلیو ایف پی د مؤسسې د مشر کلود جی بی دا او د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو د سرپرست وزیر واصل نور محمد ترمز لاسلیک شو. خاغلی کلود جی بی دا وویل په دې مرستو کې تر ډېره ځایه د دې هېواد د لرې پرتو سیمو بېوزلې او د کورنیو سرپرستې مېرمنې او هغه ځوانان په پام کې نیول شوي چې د کار په لټه کې دي.
The majority of the direct beneficiaries of this project will be women.
لدې پروژې په مستقیم ډول خزي ډېره ګټه اخلي او په حقیقت کې هم دا خزي کولای شي چې په پخو دريږي او د خپل کورنیو ستونزې حل کړي.
د کار او ټولنیزو چارو سرپرست وزیر واصل نور محمد وویل چې د مرستو ته د یاد مؤسسې په مرسته د حرفهیي زده کړو پروګرامونه تنظیم کړي دي. خاغلی محمد وویل پلان لري چې د هیواد د شلو ولایتونو په 50 لیرې پرتو ولسوالیو کې د حرفهیي زده کړو په پروګرامونو کې هغو کسانو ته لومړیتوب ورکړي چې اوس مهال له ډېرو خدماتو بې برخې او له اقتصادي ستونزو شکایت کوي.
سروی که صورت گرفته در حدود 58 ولسوالی فقیرترین ولسوالی است که امرایشان باید کمک صورت
د سروی لمخ شاوخوا 50 ولسوالی تر ټولو بیوزل ولسوالی دی چې باید مرست ورسره وشي. له دې مرستو به 80% ښځې، 30% هغه ځوانان چې زده کړې کړي او روزګار دي او معلولین به هم ترې مستفید شي.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلوماتو لمخې وس مهال په هیواد کې د کونډو شمیر سباندې 15 لک ته رسیږي چې اکثره بې وزلې دي او د کورونو سرپرستی هم کوي. د دې وزارت چارواکو دا هم وویل چې د دې مرستو له لارې به په 2015 میلادي کال کې شاوخوا 1,00,000 خلک حرفهیي زده کړې پای ته ورسوي او شاوخوا 10,000 معلولینو ته به د حرفهیي زده کړو په شپږ میاشتنیو کورسونو کې د خوراکي موادو کوپونونه ورکړل شي. د افغانستان د کارګرانو د ټولنې د معلوماتو لمخې اوس مهال په هیواد کې 4 میلیونه خلک وزګار او له اقتصادي ستونزو ځورېږي. د دې اتحادیې مسؤلین تاکید کوي چې د دې مرستو په ویشلو کې دی له عدالته کار واخیستل شي، څو بې وزلې او مستحق کسان له پامه ونه غورځېږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران د اتمی لانجې د پایتر رسیدو لپاره د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو استازي د یک شنبه پر ورځ بیا خبري وکړي. دا خبري چې هدف یې د تهران د اتمی لانجې لپاره د دایمي حل لارې لټول دي په جنیوا کې تر سره شوه. په دې اړه د ازادي رادیو د خبر د مرکزی څنګه راپور نوریاس نوري وړاندې کوي.
د ایران او د نړۍ د سترو قدرتونو استازو نن د ایران د اټومي پروګرام په اړه د خبرو لپاره د سویس په جنیوا ښار کې سره وکتل. د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو چین، فرانسې، روسیې، بریتانیا، د امریکا متحده ایالاتونو او جرمني استازو په جنیوا کې د اروپایي اتحادیې په دفتر کې د تړلو دروازو تر شا غونډه وکړه. د چین استازي وانګ کون د خبرو له پیلېدو مخکې خبرلان ته وویل چې د هیله مند چې ټولې خواوې له دغه تاریخي فرصت څخه ګټه واخلي او د وخت زای کېدو مخاونسي. امریکایي او ایراني مرکچیانو دی وسنت پر مسودې کار کړی چې اټومي خبرې ګړندۍ کوي. د راپورونو لمخې دغه سند چې د موافقې اصول نوم ورکل شوی د هغې موافقې د چوکاټي و برخه ده چې ایران او د نړۍ قدرتونه باید تر مارچ میاشتې پورې بشپړ کړي. د چین استازي وانګ کون د ازادي راډیو د فردا څنګه ته وویل چې د سند په نسبت په اصولو کې موافقه ډیره مهمه ده. وخت کم پاتې دی او پیکینګ هیله مند دی چې ټولې خواوې د زمان په وړاندې له تاریخي فرصت څخه ګټه واخلي او دوه کارونه وکړي. لومړی یوه عملي، شفافه او عقلاني لاره غوره کړي. دوهم دا واضح کړي چې تر ټولو زیاته سیاسي اراده چې له پرېکنده سیاسي پرېکړې سره ملوي چیرې ده. په جنیوا کې نننۍ خبرې چې په دې ښار او پاریس کې د پنځه ورځنیو ولیدنو کتنو یوه برخه ده د بهرنیو چارو د مرستیال وزیرانو په سطح ترسره شوې. د خبرو په دې پړاو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف هم څو ځلې غونډې وکړې چې ځینو یې څو ساعته دوام کړی و. د نړیوالو کړکیچونو د ډلې ایرانی کارپو علي وایس چې په جنیوا کې خبرې له نږدې څاري وایي که په نننۍ غونډه کې په اصولو موافقه ترلاسه شوې وي دا به یوه ستره لاسته راوړنه وي. خو هغه وویل دې ته په پام سره چې په نننۍ غونډه کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف او د اروپایي اتحادیې استازي کاترین اشتن نو حاضر لرې بریښي چې داسې یوه موافقه دې ترلاسه شوې وي. په عین حال کې د امریکا کانګرس د تهران د اټومي لانجې په اړه د یوې موافقې د نه ترلاسه کېدو په صورت کې پر ایران د نوي بندیزونو وړاندیز کړی دی. خو ولسمشر باراک اوباما د تېرې جمعې په ورځ له کانګرس وغوښتل چې د نوي بندیزونو له لګولو لاس واخلي، کنه په داسې حال کې چې خبرې روانې دي دی به دغسې بندیزونه ویټو کړي.
ازادي راډیو لونه تر وو وورزی پونه کې
بیا هم ستاسو پام راړو مې بهرنی مسلې ته. په اروپا کې د سخت دریځو لګواښونو د مخنیوي د هڅو په ترڅ کې په یونان کې څو تن نیول شوي او په یو شمېر نورو اروپایي ښارونو کې هم پولیسو امنیتي تدابیر سخت کړي دي. په پاریس کې پر یوې تنظیمه مجلې له وروستي برید وروسته د اروپایي هیوادونو دولتونه اندېښمن دي چې هغه په سلګونه کسان چې اروپایي هیوادونو تللي او د اسلامي دولت د ډلې په خوا کې جنګېدلي بیرته خپلو کورونو ته د ستنېدو په صورت کې په اروپا کې تروریستي حملې ترسره کړي. دا بیا هم د نوریاس نوري راپور ته غوږ دو.
په داسې حال کې چې د بلجیم چارواکي د هیواد په ښارونو کې د پولیسو د پیاوړتیا لپاره له سرتیرو کار اخلي. د یونان د تروریزم ضد پولیسو په اتن کې څلور مشکوک کسان نیولې دي. په اروپا کې د تروریستي ګواښونو د مخنیوي د هڅو په ترڅ کې دا په درې ولسیزو کې لومړی ځل دی چې بلجیم په ښارونو کې له پاوځ څخه کار اخلي. د یونان چارواکو د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې په اتن کې د عملیاتو په ترڅ کې څلور تنه نیولې، خو د یو نیول شوي کس په اړه هغه راپورونه چې ویل کېدل په بلجیم کې له تروریستي څانګې سره اړیکه لري سم نه وو. د بلجیم چارواکو هیله درلوده چې په اتن کې د عملیاتو په ترڅ کې به د عبدالحق امید ابوت په نوم یو وشت کلن د بروکسل استوګن چې په خټه د مراکش دی ونیول شي. داسې ګومان کېده چې هغه به په بلجیم کې د تروریستي څانګې مشر وي چې د دې هیواد امنیتي ځواکونو په وړاندې د تېرې پنجشنبې په ورځ عملیات وکړل. د بلجیم د څارنوالۍ وایند ایریک فون دیر سپت وویل وروسته له هغې چې په اتن کې د نیول شوو کسانو په اړه یې له یونان څخه ترلاسه کړي معلومات وڅېړل، معلومه شوه چې دغه کسان د بلجیم له قضیې سره اړیکه نه لري. بلجیم د وروستیو عملیاتو په ترڅ کې په ټول هیواد کې ځواکونه ځای پر ځای کړي دي. چارواکو ویلي دغه عملیات د یوې تروریستي حملې د مخنیوي لپاره ترسره کړي دي. د بلجیم چارواکو وروسته په ډاګه کړه چې په دغو عملیاتو کې یوه ډله په نښه کړي چې غوښتلې پر پولیسو حمله ترسره کړي. د شنبې له ورځې راهیسې د بلجیم په پلازمېنه بروکسل او په شمالي ښار اینورس کې چې اکثره اوسیدونکي یهودان دي شاوخوا 300 سرتیري ځای پر ځای شوي دي. جرمني پولیسو هم د جمعې په ورځ په برلین کې دوه مشکوک کسان ونیول. دغه کسان تورن دي چې په سوریه کې د اسلامي دولت د ډلې لپاره خلک ګمارل او مالی مرستې برابرولې. اروپا په پاریس کې د شارلی ابدو په تنظیم مجلې او له هغې وروسته په پاریس کې د بریدونو وروسته د تروریستي ګواښونو سره مخ شوې ده. که څه هم د دغو بریدونو مسؤلیت په عربي ټاپو وزمه کې د القاعده څانګې په غاړه اخیستی، خو د تروریزم د چارو کارپوهان په دې اړه شک کوي. د اروپایي هیوادونو دولتونه اندېښمن دي چې هغه په سلګونو کسان به چې له اروپایي هیوادونو وتلي او د اسلامي دولت د ډلې په خوا کې جنګېدلي بېرته خپلو کورونو ته د ستنېدو په صورت کې په اروپا کې تروریستي حملې ترسره کړي.
و موریدل چې اروپایي چارواکو البته اروپا پولیسو تدابیر امنیتي تدابیر د دې لپاره سخت کړي چې په پاریس کې په څو ورځې مخکې تروریستي حملې وشوه او ګڼ شمېر کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د همدې لپاره په یونان کې څو تنه نیول شوي او امنیتي تدابیر هم سخت شوي دي.